سلامونه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم پیل به په خبرونو وکړو. په جاوزجان ولایت کې کولرا ناروغي 12 کسان مړه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس نن خبر ورکړی چې په جاوزجان کې تر دې دمه نږدې 2000 کسان په کولرا اخته دي. د جاوزجان د عامې روغتیا یو مسؤل ډاکټر خالص قادری ویلي په کولرا اخته کسانو څخه 12 تنه روغتونو ته تر رسیدو مخکې مړه شوي. تر دې مخکې په کندهار، هلمند، زابل او څو نورو ولایتونو کې هم سلګونه کسان په کولرا اخته شوي او لسګونه کسان مړه شوي. روغتیا پلان ټینګار کوي چې د کولرا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت، پاکوالی وشي او په تیره بیا جوش کړي یا تصفیه کړي اوبه وڅښل شي. یو شمیر خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نن په کابل کې د ځینو بنسټونو لخوا د خبریالانو له نومونو د ناسم استفادې په تړاو اعتراض وکړ. دغه خبریالان او د رسنیو کارکوونکو چې شمیر یې د دوی په خبره 200 کسانو ته رسیده، یو شمیرو یې ازادي راډیو ته وویل ځینې بنسټونه له خبریالانو نه د ملاتړ په نوم د ژورنالیستانو امتیازونه هغو کسانو ته ورکوي چې د دوی په خبره یو ورځ هم خبریالي نه وي کړي. که څه هم د خبریالانو د چا مشخص نوم یا بنسټ نوم وانخیست، خو د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې یو شمیر مرستې چې دوی ترلاسه کړې وې په خبریالانو ویشلي او په دې اړه اسناد هم ورسره شته. نن په کابل کې د 22 جوړو ډله ییز واده ترسره شو. د هغه کسانو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د واده توان نه درلود، نوموړو کورنیو په ویل چې په ودونو کې له لوړ ولور او زیات مصرف څخه ویرېدل او اوس د دوو بنسټونو لخوا ورسره مرسته وشوه. د دغه ډله ییز واده د جوړونکو په خبره په دې مراسمو 15000 ډالر لګښت راغلی چې هر واده شوي زوم او ناوې ته د 500 ډالر جهیزم اخیستی دی. او په ایران کې وی محکمې د یوې ودانۍ د نړیدو په تور 40 تنه مجرم پیژندلې. تیره می میاشت په آبادان جنوب لویدیز ښار کې د یوې ودانۍ په نړیدو سره لږ تر لږه 340 کسان مړه شول. د می په 23مه د میټروپول د نیمه تمامې لسپوړیزې ودانۍ د نړیدو پیښه د دې لامل شو چې خلک د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ او پیوستون په هدف قهرجنو مظاهرو باندې لاس پورې کړي او حکومتي چارواکي په غفلت او فساد تورن کړي. د ایران د لوی درستیز مرستیال غلام عباس ترکی وویل د آبادان ښاري مدیریت چې د میټروپول په پروژه کې 4.5% ونډه درلوده د پیښې لویه برخه مسؤلیت په غاړه لري. تخنیکي څارونکي او د ښاري مدیریت کارکوونکي هم ملامت بلل شوي. په 2018 کال کې په تهران کې هم د پلاسکو ودانۍ نړېدلې وه او اور یې اخیستی و چې له امله 40 کسان مړه شوي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.26، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 26.25، مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.29، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.9.
اوز برا شده پروگرام معرفی تا. طالب چارواکو ویلی له پاکستانی پلاوی سره چې د سوداګرۍ په هدف کابل ته راغلی او ځینو هوکړو ته رسیدلی، خو کارپوان څه وایي؟ زلزله زپلی پکتیکاوال وای باید نور سیمو ته انتقال شي، ځکه لا هم د زلزلې ټکانونه د دوی ژوند ګواښوي.
ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کیږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي، او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکی ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
د وچکالیو په خاطر د اروزګان سلګونه جریبه ځمکه شاړه پاتې ده.
شاش کام نجباری کرلی دی، نمو ماش کرلی، هیچ شیم ندی کرلی، پر مزکو مو سپیره بادو نچلی، هیچ شیم ام ندی پا کرلی، پر چول والی که دا دو پل و بند نست چه مر ساده یا دوی پل بیندی پو بکو.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری طولگه.
ورسته لغه چې کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د موین په مشرۍ یو پلاوی راغه او د طالبانو له مشرانو سره خبري وکړه. د طالبانو حکومت اوس وای لغیوات سره د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په هدف هوکړه ته رسیدلې دي. په دې اساس د طالبانو چارواکي وای چې له دې وروسته به د دواړو وادو باربري لارې اجازه ولري چې د افغانستان او پاکستان ټول سیمو ته آزاد تګ را تګ وکړي. د ډبرو د سکرو په اړه هم د طالبانو او د دغه پلاوی د سفر په خبرو کې څرګنده یادونه نه ده شوې. خو رسنیو مخکې ویلي وو چې په ناستو کې به تر ډیره د ډبرو د سکرو د قراردادونو په اړه خبرې کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
کابل ته له اسلام آباد نه د سوداګریز پلاوی راتګ او نوې هوکړې. د طالبانو حکومت وایي کابل ته د پاکستان سوداګریز پلاوی سره په مذاکراتو کې دواړو لوریو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې یو لړ هوکړې کړې دي. د طالبانو د حکومت لوري په دې اړه خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، پاکستانی لوري ډاډ ورکړی چې د واګې بندر له لارې هند ته د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. دغه شان دواړو لوري هوکړه کړې چې د روان میلادي کال لاګوس میاشتې وروسته به د دواړو هیوادونو باربري لارې د افغانستان او پاکستان ټولو سیمو ته آزاد تګ راتګ ولري. د طالبانو حکومت وایي په دې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر او د پاکستان په استازولۍ د یاد هیواد د سوداګرۍ وزیر برخه لرله. په دې اړه د طالبانو حکومت د وایان زبی الله مجاهد له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي، د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدل چې پاکستان په هغو ترانزیتي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخليږي هیڅ زماني قید نه وضع کوي. همدارنګه افغانستان د خپلې خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیک موده له 5 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د سیمه ایز اتصال په هدف به د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي، خو په اعلامیه کې دقیق وخت په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه شان د دواړو لورو ترمنځ هوکړه شوې چې د تورخم او سپین بولدک لارې به هره ورځ 24 ساعته، خو د غلام خان او د ډنډ پټان لارې به هره ورځ 12 ساعته د ترانزیت لپاره خلاصې وي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی لوري د 2010 د اپټا تړون ته ژمنتیا څرګنده کړه او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د اپټا 2021 عنوان لاندې د ترسره شوو خبرو اترو په ترڅ کې د هغو کارونو د بشپړتیا لپاره عملی ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی و. مخکې تر دې د پاکستان سفارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پلاوی د سوداګرۍ ترانزیت د پیاوړتیا او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي، خو له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د پراختیا او د بیو د کمولو په اړه چې مخکې ویل شي وو په دې اړه خبرې کیږي نه. د طالبانو د حکومت او نه هم په افغانستان کې د پاکستان سفارت په اعلامیه کې څرګند ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه له پاکستانه غواړي چې په کړیو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې رئیس یونس مومن ازادۍ راډیو ته ویل که څه هم د پاکستانی پلاوی په دې خبرو کې د افغانستان خصوصي سکتور برخه نه لرله، خو په خبره یې اصل تړون اپتا دی چې اوس یې د عملي کولو لپاره دواړه هیوادونه لاس په کار شوي دي.
یو رسمي تړون چې هغه اپتا دی چې افغانستان پاکستان ترې د ګرمنټ دی پر دې باندې بجر تر ژره باید کار وسي او شپږ کې دا ټول شان شامل دي. دا چې موږ پر یوه دی کوو فکر کوم چې دا د افغانستان لپاره به په خیر وي، ولې ټول شان ته موږ باید رسمي بڼه ورکو او دا ټول باید د اپتا په قرارداد کې دا باید ټول یو ځای شي او ارزوم دغه چې ژر تر ژره باید د اپتا قرارداد ایبزا شي.
د اپتا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 5 کالو لپاره لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي که د اپتا تړون نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ پې افغان سوداګر وکولی شي د پاکستان له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړي او په بدل کې به پاکستان د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لار پیدا کړي. د طالبانو د حکومت له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې دا هم راغلی دي چې دواړه لوریو څرګنده کړه چې د ځانګړي میکانیزم په جوړولو سره به د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزې اخیستلو اسانتیاوې رامنځته شي.
په همدې ارتباط مې د کارپو احمد خان اندر سره خبرې کړې دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پخوانیو قراردادونو او همدارنګه د عملي کېدو د امکان په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریک کړي.
دغه قراردادونه د افغانستان او د پاکستان د پروتونو ترمنځ شوي دي. له بده مرغه چې پاکستان د خپل پیدایښت نه راپدې خو د افغانستان په ضد عملونه کړي دي او دوی نه د کوم شي زموږ ترکی له پاکستان نورې وځي تر کې هاته دي دا چې تیز کړی چې زموږ ترکی اخلي په خپل نامه خرڅوي او دوی سفارت چې دوی د خپل ګټه خاطر د خپل تجارت خاطر د افغانستان د فعلی حکومت سره دوی راغلي دي او غواړي قراردادونه امضا کړي. ګوري دا خپله یو دوه مخه سیاست ده. دوی د طالبانو ډېر نږدې حامیان بلل کېدل، ولیکن نن ورځ د طالبانو حکومت په رسمیت نه پېژني او دوی حتی د خپلو هغو طالبانو جوړجاړی د افغانستان کې تر هغو نړۍ ته وښيي چې دا د دوی ټي ټي پي د افغانستان د طالبان لوري تمیل کېږي او رهبري کېږي. له بده مرغه زموږ اوسنۍ رهبري ډېر خراب سیاست کوي،
حکومت یې په رسمیت نه ورته پېژني. فکر کوي چې تړونونه ممکنه دي؟ له حقوقي لحاظه څومره مهمه ده او څومره دغه تړون اغېزمن پاتې کېدای شي؟
همدغه علت ده موږ همدغه نارې کوو چې دوی زموږ د یو مسلمان نږدې ګاونډي په توګه د افغانستان اسلامي امارت یې باید په رسمیت پېژندلی وای. خو دوی هېڅکله هم یو افغاني قوي حکومت نه غواړي. دوی یوازې خپله لوبه کوي، کوشش کوي مرکزي اسیا ته خپل توکي ورسوي. او د افغانستان تاسو وینئ چې کلم میوې په سرحدونو کې په البته ترخم په کرخه او په سپین بولدکه خرابې شوې دي. زموږ له موټرونه ډېر ټکس اخلي، زموږ خلک په پازاري تجاران مالونه که دغه خوا راځي او که دې خوا راځي هغه ټول خرابېږي. او دوی کوشش کوي چې خپل توکي سم ورسوي.
دوی خو ویلي چې موږ به د دواړو یوادونو بربري موټر ته اجازه ورکړو. موږ په کابل او نورو سیمو کې کتلې چې د پاکستان پلیټ موټر راځي لاري، مګر فکر کوي چې د افغانستان ګاډي بم دغه سی په آزاد توګه باندې خواته لاړ شي که څنګه؟
زه په دې اند م چې د طالبان لوري دوی ته مجبورتون لري او یو قوي معیاري حکومت نشته په افغانستان کې. هیڅ څه به مونږ نشي کړی. دوی به هماغه لوبې کوي ځکه دوی زموږ موټر حتی نه پرېږدي چې هند ته ورسي. زموږ مواد زموږ توکي نه ځي. دوی لوبه ترسره کوي. دوی په حقیقت کې زموږ سره دوستي زموږ سره بل معاوضه قراردادونه نه کوي، بلکې غواړي کوشش کوي چې سلطه ولري. او افغانستان اوسني حکومت هم کار ده چې یو ښه بهرنی سیاست ولري، په ځانګړې توګه د دغه ګاونډیو لکه ایران او پاکستان چې ډېر وډ بلاس لري په افغانستان کې، ډېر ارجنټانه لري او کوشش کوي خپل مردار مواد په موږ باندې خرڅ کړي او ښه مواد مرکزي اساس کړي او زموږ مواد ټول په لارو کې خراب شي فساسي.
ډېره مننه کوم احمد خان انداړو کارپو چې له موږ سره له سویډن خبرې کولې د پاکستاني پلاوي د سفر او د شویو توافقاتو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پکتیکا د ګیانا او برمل ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې لتیرې وي میاشتې راهیسې پر لپسې زلزلو له کاره او ژوند ایستلې. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د یادې سیمې اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف خوندي سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي فکر کوي چې ښایي د غلطه په غرونو کې د لاوا یا اورغورځیدونکو آتش فشانو در پیتای کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرلپسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو ډله واستول شي.
پرلپسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرلپسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي چې تر پیدا کېدو په صورت کې به خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې تر څنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. د ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی ده چې په کار ایسه په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت وایان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استي چې نن بیا غوې وجلسه لري پاغه جلسه کې به د جیولوجیکی او د سنور چمونه استې سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم په سروې وکړي بیا جواب راسي دا وروسته به اسلامي امارت تصمیم نیسي چې د خلک یا پاغه سیمه کې پاتې شي یا هغه ته بدل په نورو ولسوالۍ یا مرکز کې هغه ته ځای نه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو مش مخکې د یوې زوراور زلزلې لامل د خځو او ماشومانو په ګډون لزرو ډیر کسان مړه او د دې دوه برابر نور ټپیان شول چې د ځای خلکو ګڼ د استوګنه کورونه هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې خو لا هم د زلزلې ډیرې قربانیان وایي په بیلابیلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا سره پرونه هم خبره شوې چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خبره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سری جازان ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربش روزګان ته الت سلګونه جریبه سلګونه زره جریبه زمکه د وبود نشټوالي لامل شاړه پاتې د غولایت بسګران وای زرګونه جریبه باغونه د اوچیدو ل غواخ سره مخ دي. د روزګان د خلکو اته اتیا تر 90% اقتصاد په کرنه او مالداری ولاړ دي. دوی ازادي رډو ته ویل په د غولایت هغه چینی موچ شوی کوم چې لتیرو 200 کلونو رئیس نه وی وچی په دې اړه پام وکړي دغه تفصيلي ریپورت ته.
دا جړاوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپولو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د عدد کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخوره او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادی چینی نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګاټه ترې اخیستل. دا بیا د ورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مجولا د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالی لاس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې شوې ده. نوموړي وایي حیران پاتې دي چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاتې شوي.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کام یو لږ ماش کرلې وه، شاش کام نه جباري کرلې دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلې، پر مځکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلې. په ټول والا کې د دوه پلو وب نسته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډي په وګو نو موږ د وب د ستونزې سره ډیر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بسګر باچا ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې ځکه شاړه پرته ده بلکې شنه باغونه هم د وچې دوله ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګرده توتان دغه په چمنې ګرده باغونه ریټي کړی د خیر وچ نه به یم ګر او چې جو وته دی باد په چې دوم خو تراسه وز د ګر مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ پکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه در شي نه لري خره
ورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دي یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص ورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دی مخ بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشټوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص ورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ځي
خبرونو ور اخوا
ور بشو خوست حالته د غواو د پوستکی ناروغي خبره شوې چې لامل سلګونه غواوې مړې شوې دي طالب چارواکو ویلي په سیمه کې لامه په هوی پرته نور امکانات نشته دوی اندېښنه څرګندوي چې د یواد په کچه د مخنیوي اچي او نشي ممکن د غواو د پوستکو ناروغي ډیر ژر نور ولایتو ته هم خبره شي نجیب الله لوخیلو نور جزئیات
په ورستیونه کې په خوست کې د غواو د پوستکي د دانو ناروغي خبره شوې چې لکبلې د خلکو سلګونه غواوی ناروغي شوی او مړی شوی دي د سرچینو د معلوماتو لمخې د غواو د ناروغي له خو سربیره په پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې هم سروي ته سرایت کړی د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د دلپوري اوسیدونکو ګلسمین آزادۍ رادیو ته وویل د دوی د کلی نګدې ټول غواوی د پوستکي د دانو په ناروغي اخته شوی دي
مخبله کړ کې وامه شوی ایوان نه د لسمه ورځ د چپویلوري ویلوړه د دې ولاکه پرتاوی زه ولاکه دا واسطه کتلنه چې زنه تداوی په کوم پیسې شتانه با سلاده میچولې و غو مې دوه ولاکه پنځله کما ور کړی و دنه سب وخت وې ساغه پاینه کې ډنګر شوال لګ کمزيري دو ولته کور کې پرګدې نشو دیونه ورشي کایو ډاکټر ته وایي چې شو دې تاون نکي
د جولای په شلمه د لپاره چې د غواو د مرز مخنیوي شوی وي د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي لخوا د عامه پوهاوی کانفرنس جوړ شوی وو د پانتون استاد پهنمل اجمل خوستی ول د غواګانو د اوسنۍ ناروغي کنټرول د هیواد په کچه ستونزې ده او دولت په دې اړه اقدام وکړي
خصوص ولایت کې خصوص تلفات نه حیات زیات دي او ناروغي په بشپړ ډول ټول ولسوالۍ نیولې دي د دې لپاره چې زموږ نور غونډي ولایتونه د دې zarar څخه په امان کې اوسيږي دولت ته پکاره دي خارجي ګانو سره په تماس کې شي او زر تر زره د دې وبا د کنټرول په مخه خارجي با کیفیت واکسین نه راوړي ترڅو په وخت واکسین شي که یو ځل ناروغي خبره شوله بیا واکسین تطبیق هم رول نه لري او د ناروغي په کنټرول کې مرخه نشي اخیسته
څنګه کولای شو د غواو د پوستکي د دې ناروغي مخه ونیسو د شیخ زاید پانتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال وای دا چې د غواو د ناروغي د حشرات په واسطه انتقالي نو په کار ده چې د څارویو پاک ساتل ته توجه ډیره شي
د دې انتقال د حشرات په واسطه د مچ په واسطه د منګس په واسطه د شینو د دوغ په واسطه انتقالي نو لمړنۍ کار د منګه د مالدارانو د داسې د دوغ مخنیوي په کار ده وکي دویم څکل حیوان سالمه تغذیه وکي دغه معافیتي سیستم قوی وي هیڅ کله د مرز تر مرګ نه رسي عینن چې کله مرزي هم داخله شي نو په کار ده دوی ته تقویتي دوايان زرخ شي ترڅو دغه معافیت لوړ شي او د وایروس په مخابل کې هغه خپل انټيبایډي جوړي
بلور ته د کرنې ریاست مسؤلین وای دوی هم واکسین او درمل نه لري او تر ډیره ادامه په هوی په پروګرامونو تمرکز کړای دی د وترنری برخي مسؤل ډاکټر قاسم وای
کوم سروای چې مړکی دغه سروي بدوال دفن شي یعنی مریض سروي دی روغ سروي نه به جدا شي او حفظ صحه وسته شي خو خراب ورکړ شي خو یعنی تقریبا دوا ورکړ شي او د نورو حیواناتو نه به جدا وسته شي او محیط به صاف وي
یاد دی وی په ناروغو سروي کې لسترګو د اوخ کو بهیدنه د خولي او پوزې څخه د افرازات راتلل به اشتهایی عمومي کمزوري حرکت تمایلان نه درلودل د غواو د پوستکي د دانو نه خېدی وترنران خلکو ته د سروي د قرنټین د حشراتو د کنټرول د ناروغو سروي د لمنځوړلو او د مړشوي سروي د جسدونو د سوځولو او یا هم د خاورو لاندې کولو توصيه کوي
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422211214115 شمیره بیا وایم 00422211214 1115.
اوس به ورشو نورستان ته هلته د زینو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې د سیلاب نه چې په کې ډیر تاوانونه دوی ته ورسېدل هیچا ورسره مرستې نه دي کړې.
د مرکزی نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر درکه د چنګاغ پر 15 منیټه د تندرونو پریوتو او د زیات باران ورخت لامل سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې یته تنمړ شوی باغونه کورونه دوکانونه او کرهنیز ځمکې ویجاړی کړی دي. خو ځینمنې شوی کورنۍ وای تر اوسه چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د کوردر اوسیدونکو مولوی محمد افضل اوس مهال په هغو پټو کې ولاړ دی چې یو وخت پکې د جوارو شین کښت او د زردالانو باغ ولاړو.
سیلابو چې اوړه دغه پټي د پاسه ولاړې مو اتلس دانې نیموګانې برخه څه شخصي او څه لېبي پرسوم جوړ شو هغه ولړې او دولس جرندې وړي دي څو کسان انسانان وړي او همدارنګ څو کورونه یې وړي دي سر د سامان ورته څلور پنځه دوکانونه یې وړي دي دوه ګاډي وړي دي.
د کوردر درې یو بل اوسیدونکي قاري رفیع الله راته وویل سیلاب دومره زیاتې ویجاړې شاته پریښي چې بیرته رغولې د ولس له وسه وتلی دي.
یعنیم تر کال مکه هم داخله کې کوم چا عمر دې تل کرن چا عمر دې هغه مې دا چې سلاح نو راغلی هیڅ عقل دې نه مې کې مری دغه کې مده آبادی مری چې ما کوم باغونه پاتې دا چې دا شتالان زردارن دا ونی دا باغیا
چارواکی هم منی چې په کوردر کې سیلابونو له خلکو د ژوند د سانتیا بیا خستې دي او هر ډول مرستو ته اړتیا لري. د دوی په وینا چې تر اوسه د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د څو خیمو پرته بل چا ورسره مرسته نه ده کړې. د نورستان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
د خورغاړې ته چې څومره جیدادونو شتون درلود هغه ټول سیلاب پاک وړي دي. ورسره تر 15 پورې کورونه دوکانونه دارنګ جرندې هم سیلاب وړي دي او سرک هم ورسره مکمل لمنځه تللی او ځای ولسونو ته هیڅ هم نه دي پاتې. تر اوسه پورې کوم رسمي یا غیر رسمي منبع لخوا ورسره مرسته نه ده شوې. که دلته سیمې ته عاجل مرستې راونه رسېږي ممکن دلته مشکلاتو سره سره ساري بیماریانې هم اوج ته ورسېږي، ځکه خوراک څښاک شیانو د صفایي اهتمام بالکل شتون نه لري.
حق بیان وای د نورستان او کونړ ترمنځ لاره اوس د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د نورستان واما ولسوالۍ اړوند کوردر دره او په گاوند کې د کونړ چپې درې ولسوالۍ داسې سیمي سیلابونو ځپلې چې د ژمي پر مهال پکې واوري وریږي او پکې بې سرپناه ژوند تیرول ډېر مشکل وي.
ازادي او اوریدونکي، ازادي رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو غوښنیوالې او په همدې سره سیدو پروګرام پای شي بوته. اول به تاسو پیغامونه خبره کو.
زلم ساکل عدل وتعالی ته خبره کوم. نمی عبدالحکیم دی دلته وروره ده. دم ساکلا سرکان ټوله خراب دی. د کار نه جي مټران ټکرونه پر کوي غزاری جي کار نه کوي. دا مرستې چې راځي دا مرستې د عموم لسندو ادارو ته خزر دغه هیله ده چې دا مرستې پر دغه رقم ولګوي چې سرکان په جوړ کړي. دلته مړو خلکو ته وړي مسکینان یې نه وړي. کله خلک جنگونه سره پر کوي در دغه سرکان په جوړ کړي دا به موږ ډیره غټه کامیابي. السلام علیکم.
ما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده د دینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کوپر اسلام خو د ټول کاله کې کړلې دي او کاله کې د من یو څه شپږ سو تر رسیدلې دي. نو دا خو ورځ په ورځ تکاله کې ورسېږم د نرخ ډېر څه ساتنو. نو دوی خو باید چې دا کار د دونه وو چې د فابریکې خو فعال شي مسلمانان ته برخه یو شی سي خواري خو سي ورو دغه ما پیغام تر لور مقامات پر ورسو ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. ازادي رادیو کارکونکو ته محترمه دغه طالبان مایوبینو ته باز باز دی ورکوي باز شنو وخته بیرته ولیږي. دغه ته وایي چې یو ذره انصاف نه کار واخلي. دوی خو د اسلام ټیکهداران ځنګولي ولې داسې ظلم کوي؟ باز شنو وخته راشي باز یې واخلي. ټولو ته یو مساوي ورکوي، ټولو ته یو ځای ورکوي چې ټول خوشحاله شي. دغه ما پیغام ورته ورسوي دغه طالبانو ته. والسلام.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.